دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
بیان احمد الله ارچیوال د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راپارولي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د می پر اتلسمه د خپل اکسپانه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خواشینی دي. د دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرن ډیکر د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس ویسټ اروپایي ټولنې جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلې. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانه دا برید یو ترهګریز برید بللې او غندلې ده. دا برید چې د جمعې پر ورځ د بامیان په مرکز کې شوې، په کې د درې اسپانوي وګړو په ګډون څلور تنه وژل شوي او د یو اسپانوي وګړي په ګډون څلور تنه نور ټپین شوي. بلخوا د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړي چې په بامیان کې د دې هیواد اتباع وژل شوي. پیدرو سانچیز تیره شپه په خپله اکسپانه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینی شوي، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي او که نه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د جمعې پر ورځ د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او بل ټپي دي. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړاو یې څلور تنه نیولي. لا تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت وایان عبدالمتین قانې په خپله اکس پاڼه لیکلي، تېره شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یو اندازه پخواني چاودیدونکي توکي چې په یو ځای کې ایښودل شوي وو د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودیدلي. فانی زیاته کړې چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسېدلې. په بغلان کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په غور، جوزجان، سریپول او بدخشان کې هم تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. محلي سرچینو د جمعې پر ورځ د غور په مرکز پیروسکو او د سریپول په کوهستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کېږي خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. ویل شوي د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دي ویل شوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په لبنان کې د اسرائیل په تازه برید کې د وژل شویو کسانو شمیر دریو ته رسېدلې او په پیښه کې ګڼ نور ټپیان شوي. د لبنان یو امنیتي سرچینې د جرمني خبري اژانس ته ویلي، په دې برید کې چې د جمعې پر ورځ د لبنان په جنوبي خارګوټي سیدا کې وشو، د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې یو غړی او دوه سوریایي کارګران وژل شوي. سیدا خارګوټی د اسرائیل د شمال سرحد په 550 کیلومتره کې پروت دی. د لبنان حزب الله ډلې هم د خپل یو غړی وژل کېدل تایید کړي. د ایران پولیسو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون یې تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولي. په دې اړه مو پام دې راپور ته راګرځو.
ایرنا دولتي اژانس د پولیسو د اعلامیه په حواله راپورټ ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غړې د پلازمینې تهران په لویدیځ کې نیول سوی دی. د ایران د پولیسو په وینا په شهریار شارګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور دا کسان تر پیژندنې وروسته نیول سوي چې په هغوی کې 146 نارینه او 145 ښځې شامل دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه آی ډی اف مسؤلین وایي په غزه کې د درې یرغمل شویو اسرائیلیانو مړی موندلي. آی ډی اف چارواکي وایي دا کسان د اکتوبر پر 1 وژل شوي او مړی غزې ته لیږدول شوي. د ظاهر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دا مړی د حماس په یو تونل کې موندل شوي دي. د یادونې ده چې د حماس په بریدونو کې چې ناڅاپي د اسرائیل دننه وکړ تر 1200 پورې کسان وژل شوي. حماس وسلوالو له هغو بریدونو وروسته د قرغزستان حکومت وای په هغه پیخه کې چې د میمشت د ولسمه او تلسمه شپې په پلازمینه بشکیک کې وشوه، د دریو بهرانیانو په شمول اتیش تنه ژوبل شو. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د قرغزي څنګه د راپور لمخې تاوتریخواله ظاهرا د بشکیک په یو لیلیه کې د نخټې د یو ویډیو لخبرې دوه وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس شوې لیدل کیږي چې په شخړه کې بهرنیان هم شامل دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست مولا خیر الله خیرخوا وایي چې له افغانستان څخه بهر ته وتلي لرغوني آثار باید دغه هیواد ته ستانه کړی سي. مولا خیرخوا د موزیم د نړیوالې ورځ په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې هغه کسان چې د لرغونو آثارو قاچاق کوي باید د مجرم په توګه ورسره چلند وسي. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست مولا خیر الله خیرخوا د شنبې په ورځ کابل کې د موزیم نړیوالې ورځ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په تیرو لسیزو کې د افغانستان ډېر لرغوني آثار بهر ته قاچاق شوي چې باید بیرته دغه هیواد ته ستانه کړی شي. هغه ټینګار وکړ چې هغه کسان چې د یو هیواد لرغوني آثار بل هیواد ته قاچاق کوي باید د مجرم په توګه وپیژندل شي او ورسره چلند وشي.
په دغه درو کلونو کې تقریبا شاوخوا 15000 آثار قدیمه چې د ولایتونو او مساینک سره نقل شوی دي او د موزیمته او همدار سپدې کې تقریبا 1500 آثار به شاوخه د دې چې هغه د قاچاقونکو د لارو سره د لاس سره راګرځول شوی دي او هغه محاکم او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دي. غوړون کې 2000 آثار تقریبا هغه دلته ترمیم شوی دي چې هغه ترمیم یې غوښتي هغه په دغه درو کلونو په اردو کې ترمیم شوی دي.
د مې د میاشتې 13 په نړۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. افغانستان کې د تیرو نږدې 15 لسیزو جګړو دغه هیواد د نورو برخو په څیر نه یوازې په موزیمونو کې لرغوني آثارو لوټ او قاچاق سره مرسته کړې بلکې په دغه هیواد کې غیر قانوني کندنو ته هم لاره پرانیستې چې له امله ډیرو کمو پیسو په بدل کې قاچاقګرانو ډیر مهم لرغوني آثار دغه هیواد څخه د سیمي او اته لویدو هیوادونو ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست هم ویل چې یو وخت د کابل موزیم د نړۍ یو د معتبرو موزیمینو په ډله کې شمیرل کېده، خو په افغانستان کې د اوږدې جګړې او د قاچاقبرانو په لاسونو دغه موزیم څخه لرغوني آثار لوټ شوي وو. هغه ویل چې اوس دغه موزیم د بیرته رغونې چارې پیل شوي او لا هم په دغه موزیم کې د 2000 کلونو پخواني لرغوني آثار هم ساتل کېږي.
یو وخت دغه موزیم ټول ته معلومه ده چې دا په اسیا کې نه، دا د خاصو هغه موزیمونو څخه خوش په دنیا کې وتلی باز موزیمونه و. اما چرول دي خو په دغه قاش اکبري او په دغه حالاتو کې شکل جنگونه و انقلابونه و د هغې دغه لشکته سو. اوس الحمدلله موږ ډیر آثار درو په زرها او آثار درو. موږ غواړو چې دغه موزیم به دغه ځای ته راپورته کوله کڅنګ چې په خوا دغه شام
دی. غولیت د طالبانو د حکومت د ستاتو پرنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی مرستیال مولوی سعدالدین سعید په خپل وینا کې هغه واضح رد کړی چې ګوندی پروسی کول کې د کابل موزیم څخه لرغونی آثار غلا شوی.
الحمدلله ټول افواهات ټول په حقایقو باندې ولاړ خبرونه نه و، ټول یعنې کاذب خبرونه و. نو تاسو دا یو شاهد یاست د دې معنی چې دلته یو اثر هم نه خراب شوی او نورل شوی نه چور شوی، بلکې لا حفاظت شوی دی، لا ترمیم شوی دی، لا په اصولي او استاندارډ طریقه باندې دلته ساتل شوی دی. او دومره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اسلامي امارت راتګ سره د موزیم ته الحمدلله نورم توجه وسول او دا موزیم نورم په پښو ودرېد. په زرهاو آثار په سلهاو په لسهاو نه په زرهاو آثار د موزیم ته نور راوړل شول او په دې موزیم کې ځای پر ځای شول.
هم دی غونډې ته د کابل پانتون د ټولنیزو علومو د پونځي رئیس محمد حسین احمدزی ویل چې د افغانستان د موزیمونو د غنیتوب له امله سکل په پام کې لري چې د کابل په پانتون کې د انسان پیژندنې په برخه کې د ډاکټرۍ پروګرام هم پیل.
افغانستان داسې یو هیواد چې د لرغونو آثارو قدامت تر سلګونو زرو کاله رسیږي. د بیلابیلو تمدني دورو آثار دغه هیواد خپل غې کې رانغښتي چې دی ننداري لپاره همدا ډول فرهنګي ځایونه تر ټولو مناسب دي.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د موزیم نړیوال ورځ په داسې حال کې په کابل کې منځلي چې د ویومي لسیزې په نیمایي کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په افغانستان کې د بودا یو سره مجسمه په بامیانو کې په توپونو باندې الوزول شوې وه.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. د بامیان په ولایت کې د درو بهرنوی سلیانانو وجل کېدو د غنو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او افرادو خبرګونونه پارولې دي. اروپאי اتحادیه په وسلوال بریټ کې د دوغو کسانو وجل کېدل په سخت ټکو غندلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ د بامیان په ولایت کې پر بهرنوی سلیانانو بریټ وکړ چې له عمله یې درې بهرنیان او درې افغانان وجل سوي دي. نور حال پر پټ کې واوري.
بامیان ولایت کې د بهرنۍ سیلانیانو وجل کې دوه ګڼ کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونه راپارولې دي. سره له دې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت نه دی ویلي چې وجل شوی سیلانیان د کوم هیوادات باندې، خو د اسپانیا حکومت د جمعې په ورځ په ویلامی کې ویلي چې وجل شوی کسان د اسپانیا اتباو د یاد هیواد. لومړی وزیر پیډرو سانچز په ټولنیز شبکې لیکلي چې په افغانستان کې د اسپانوي سیلانیانو د وجل کېدو په خبرې ټکان خوړلې دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس په خپل اکسپانه د دې حمله په اړه د خوشنۍ ترڅنګ د ملکی افغانانو او بهرنۍ قربان شوی او کورنۍ سره خواخوږي خودلې او زیاته کړې ده چې تاوتریخوالی د حل لار نه ده. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شازافيري کارن ډکر هم په خپل اکسپانه د بریډ بوزدلانه بللې دی. ډکر ویلي چې افغانستان ډیر تاوتریخوالی تجربه کړی دی. اروپای ټولنې هم د ویلامې په خبرولو سره د بریډ په کلک ټکو غندلې دی. د یادې ټولنې په ویلامې کې راغلي
موږ د هغو کورنۍ په غم کې شریک یو چې خپلوانې په دې بریډ کې وژل شوی او یا هم ټپي شوی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په یو پیغام کې ویلي چې په بامیان کې په بهرنۍ سیلانیانو او ملکی وګړو په وسلوال خونړي بریډ ټکان خوړلې او په دې اړه مرسته کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم په خپل اکسپانه د بریډ یو ترهګریز بریډ بللې او هغه غندلې دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت بیان عبدالمتین قانی د بریډ په خلای کړی دی.
د بامیان ولایت شار په مرکز کې 13 ورځ مازیګر نه معلوم وسلوالو پر عامو خلکو ډزې وکړې چې لبد مرغ درې تنه افغان وګړي او درې تنه بهرني سیلانان ووژل شول او په یاده پېښه کې درې تنه افغان ملکان او څلور تنه بهرني سیلانان ټپيان شول.
د طالبانو حکومت کته هم تل په افغانستان کې د امنیت د تامین ډاډ ورکوي او د پوځي چارو یو شمېر شنن کې د امنیت ډاډ کاذب بولی.
طالبان چې د امنیت تر اوسه لافي وي موږ وینو چې ورځ تر بل دوی د امنیت پر اوسه کې پاتې راځي. اویلات یې دادی چې دوی نه په استخباراتي لحاظ او نه په امنیتي لحاظ دا ظرفیت لري داسې پیښې مهار کړي. درې کاله پرسوله چې طالب لا پر طالب ملا باندې اتکا کړې ده، نه نړیوال مشروعیت لري نه داخلي.
د بامیان مسله د دوه لحاظ څخه ډیر په اهمیت ده. اول دا چې د طالبانو امنیتي سیستم یې د چالش سره مخ ته کوي. دوهم د سیاحتونو کسان سیلانان چې راځي نور به افغانستان کې په ډیر احتیاط سره راسي چې دا یو عایداتي مسله وه. دوهم مسله دا ده چې زه یقین او باور لرم چې په دې کې د داعش خراسان لاس دی او داعش خراسان د پاکستان د خوا څخه تقویه کیږي او پاکستان پر دې مسایلو باندې مطلقاً نقش لري.
طالب چارواکي وایي چې د پیخي په ځای کې څلور شکمن کسان نیولي او په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. که څه هم تر اوسه هیڅ کومې ډلې د بامیانو د بریډ مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او د طالبانو حکومت هم پراپر چا نه دی اچولی، خو تر دې مخکې او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اکثریت شویو خونړیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نیوی ډیلی د افغانستان د مطالعاتو د مرکز استاد راګیو شرما د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې هند او طالبان د پاکستان د تورونو سره سره چې وایي هند په پاکستان کې د ترکري لپاره په افغانستان کې د ترګرو ډلو تمویل کوي د یو بل سره تعامل غواړي. شغلی شرما وایي چې هند د خپلو ملي ګټو لپاره د طالبانو سره تعامل غواړي او د هند د نوي حکومت تر تک سره به دا تعامل نور هم ژور سي. په دې باره کې د شاغلي راګیو شرما سره زموږ همکار نظرانی یوسفزی مرکه کړې ده.
ډېر مننه ستاسو وخت نه. هند د پاکستان په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د تمویل په اړه د پاکستان تورونو ته څه ځواب وایي؟
This has been a long running accusation.
Pakistan de ugde mode rahi sida turuna lagawi. De Hind pakhwani lumri wazir Manmohan Singh dawre ki de Pakistan pa us da masala raporta kade wa. Pa de mawzu de Sharmul Sheikh pagunda ki ham khabari shwi wi. Ab Afghanistan ki ba de Hind par consul garai turuna lagawal kedal. Che de Afghanistan la pa Pakistan ki de tarah garai la para karawal kegi. Khubari turuno der lag bawar ke de shizaka che Pakistan na de tawani dele. Ki de idadam la tara usabita ulul para kum kara shawahid sharikli.
De Taliban sara د هند اوسنۍ اړیکې راته وایي چې څنګه دي او دا د وخت سره څنګه بدلی شوې دي.
ویل انډیز ریلیشنشپ
د طالبانو د وخت په دې دوهمه دوره کې د هند اړیکې له هغه څه سره توپیر لري چې د نوې ملسیز کې دوی په لومړي ځل په واکیو هغه وخت موږ له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودي او د ربانی په مشرۍ د پوزیشن د متحدې جبهه سره هند په یو معاملې کې وو. اوس د هند له طالبانو سره خپلتیا د ډیرو نورو هیوادونو په څیر تغییر کړي. اوس هند خپل ملي ګټو خوندیتوب ته ګوري او زه فکر کوم چې هند باور لري چې د طالبانو سره خپلتیا به د دوی په ګټه وي. موږ په هغه چې په حقیقت کې افغانستان کې هیڅ بل سیاسي ځواک د طالبانو سره په حکومت کې برخه نه لري. خو د طالبانو مخالف مشرانو څخه هیڅ یو هم په افغانستان کې شتون نه لري او په دې نوې ډرامایي ستراتیژیک وضعیت کې د افغانستان ټول گاونډي هیوادونه د طالبانو سره خپلتیا لري. ایران او روسیه له دې کبله په هند نیوکه کړي چې د طالبانو سره مخالفت ته دوام ورکړي دي. نو ځکه اوس هند د طالبانو سره اړیکې لري.
ایا تاسو دا غواړئ چې هند د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو پر مخ روان دی؟
I would not say they would best to
زدا نه وایم چې هند به طالبان پر رسمیت پیژني مګر دوی په کابل کې د چارواکو سره خپل دي او زه فکر کوم چې هند به په افغانستان کې د نړیوال اجماع له ګډوډولو پرته د خپل ملي ګټو په تعقیب کې محتاط وي. نو تاسو به د طالبانو د حکومت پر رسمي پیژندنه ژر ونه وینئ مګر په ښکار ډول کېلتیا بغړندې شي. په ځانګړي توګه ورسته لدې چې رواني عمومي ټاکنې چې د جون په میاشت کې به پای ته ورسیږي او نوې حکومت به جوړ شي نو د طالبانو سره خپلتیا لا ډیر شي. خو فکر نکوم چې د دوی حکومت به په رسمي توګه وپیژندل شي.
په دا راته وایي چې د هند پالیسی جوړونکو په دې باور دي چې طالبان د نوې مدلسي زنه بدل شوې دي او هم د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو خبره کوي شي نو حکومت او ولسه فکر کوي.
ویل to begin with
the hairanti khabar da da che hind sara le de che le geografiyai aw kulturi palawa da afghanistan sara nik de da afghanistan aw da khalko paada der malumat na lari aw da saka che ta su pohe gai da afghanistan paada fikr pa barakha ka che da rasano yul lari judi khud ha khalko pa menski che afghanistan le nik de mutali kawi doi poha lari aw za fikr kum che do hukumati idaro pa zini bar kho ki da poha ham maujood da che taliban na di badal shwi za fikr kum che do tol pa di pohe gi che da yow sardari za ideology چکه ډاله ده او هغه څه چې طالبان خودلی سختدریزي ایدیالوژي ته وفاداری ده. بیا هم زه فکر کوم چې د هند دولت له دوی سره خپلتیا غوړه کوي ځکه چې دوی احساس کوي چې د ملي ګټو لپاره باید دا کار تر سره شي او کوم څه ته چې هند ډیر پام کوي هغه چین او پاکستان دي او نو غواړي چین او متحد پاکستان یې د هند په شمال لویدیځ سرحد کې په بشپړه توګه آزاد چلن وکړي.
آیا هند د داعش او د سنور ډلو لکه القاعده او نور ډلې د دوی د فعالیتونو په اړه باندې په هند کې څه نظر لري؟ آیا دوی اندېښمن دي؟
زما په فکر دا یو اندېښنه ده، خو اوس مهال په افغانستان کې د نن دایښ یو دومره ستر ګواښ نه دی. زما په فکر تر ټولو لوی ننګونه چې په کار ده د سیمې هیوادونو په اړه فکر وکړي، هغه د طالبانو لخوا د تعلیم په نصاب کې د بدلونونو سره د افراطي فکر رامنځته کول دي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په لویه کچه په ټولنیز وضعیت کې بدلونونه روان دي، طالبان په واک کې دي. زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې په وګد مهال کې به یو لوی ننګونه رامنځته کړي چې د هند په ګډون هیڅ یو هیواد واقعا د مقابلې لپاره چمتو نه دي او باید دې ته فکر وشي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې چې جمهور غشتن کې پکې اکثریت دی، د پنځ شنبې په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به پر جمهور رئیس بایدن فشار راوړل سي چې اسرائیل ته د حماس په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولېږي. د جمهور رئیس بایدن حکومت تیر اونۍ اسرائیل ته د وسلو د یوې جوپې لژل و ځندول. دا کار د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اوم میاش ل اسرائیل څخه د امریکا د ملاتړ په اړه یو ځل بیا بحثونه کارم کړل. نور تفصیل پر پورت کووري.
کله یو خو د امریکا په کانګرس کې د اسرائیل سره د مرستې په اړه بحثونه زور اخیستی دی. لبل خو د څور زو رئیس د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل بریدونه زیات شوې دي. د امریکا د استازو جرګې داسې و قانوني لایحه تصویب کړې ده چې د امریکا له حکومت څخه غزې ته د پوځي مرستو لګولو غوښتنه کوي. دا لایحه تیر اونۍ اسرائیل ته د وسلو د جوپې تر ځنډولو وروسته تصویب شو. د دې اندېښنو له امله چې اسرائیل به پر رافه کې د یو بشپړ یرغل پر مهال دوه بمونو ګټه واخلي، سپینې ماڼۍ اسرائیل ته د بمونو د جوپې لګول و ځنډول. د غزې له نورو برخو زیاترو فلسطینیانو پر رفح کې پناه اخیستې ده. د امریکا د استازو د جرګې رئیس مایک جانسن وایي چې د بایدن حکومت د اسرائیل سره مرستې لسره پیلوي.
د بایدن د کارونو پایلې مطلقا سرچپه دي. دا پریکړه د نړیوالو پایلو په درلودلو سره ویجاړونکې پایلې لري. کاري خبره دا ده چې دا پریکړه په سیاسي محاسبو ولاړه ده.
سپینې ماڼۍ دا اونۍ اسرائیل ته د یو میلیارد ډالرو پر ارزښت د وسلو لیږل منظور کړل. سپینه مانی وای چې د وسلو په لیګلو کې ځند د امریکا او اسرائیل ملګرتیا نه بدلوي.
کارا خبره ده چې د امریکا ولسمشر د اسرائیل سره پرشمنه باور لري او موږ هم دا رنګ باور لرو چې د اسرائیل د امنیت پر تړاو د امریکا ژمنه پیاوړې ده. موږ دا خبره یقیني کول غواړو چې اسرائیل ټول هغه څه چې د حماس په ګډون د خپل دښمنانو پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري ویلري.
د 13 اکتوبر په منټه حماس پر اسرائیل په خپل برید کې 1200 اسرائیلیان چې اکثریت یې ملکی وګړي وو ووژل. اسرائیل د حماس برید ته په جواب کې په غزه کې 15,000 خلک ووژل. د اسرائیل د ځوابي برید لامل د اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ د امریکا د کانګرس یو شمیر دموکرات غړي په زیاتیدونکو توګه اندېښمن کړي دي.
د
اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو د نړۍ ملاتړ برباد کړ. پرځای د دې چې پر برمته شوی خلکو تمرکز وکړي، نوموړي خپل پوست ته اجازه ورکړه چې روغتونونه، امبولانسونه او د خلکو کورونه بمبار کړي. د امریکایانو په ګډون خبریالان او مرستندوی کارکونکي د وژنې له لارې دا کار ترسره کړي. د اعتدال ترازو پرته د دې چې په نظر کې ونیول شي چې څه کوي، د یو ملت لوري ته نه کېږي.
یو تاریخ په امریکا غږ ته ویلي چې له اسرائیل سره تل د امریکا مرستې دغه هیواد لخوا د کړنو او د حساب ورکونې په اړه لوی اعتدال سره ملي.
دا څنګه ده چې د امریکا حکومت اسرائیل سره له 1500 او اوسه پورې مرستې پرته له قید او شرط کړي دي. د امریکا ولسمشرانو لکه آیزنهاور، جیرالد فورد او ریګن په ځانګړي ډول جمهور غوښتونکو اړو چې بیرته اسرائیل ته ورشي او ورته وایي چې امریکا د هغه څه له امله چې اسرائیل ایلو په منځنی ختیځ کې کول نه ده خوشاله.
د اسرائیل له خوا د غزې په شمالي برخه کې د جګړې د بیا له سره پیل کولو د امریکا د استازو د جرګې له خوا منزور شوې لایحه د امریکا په سنا کې چې هلته ډیموکراتان اکثریت دي د منزورېدو چانس کم کړی دی. د امریکا په سنا کې ځینې سناتوران د زغم غوښتنه کوي.
امریکا پر رفع باندې برید کې باید برخه وانخلي. دغه برید به په زرګونو معصومو خلکو د وژنې او په غزه کې د موجود بشري ناورین د لا پسې سختېدو لامل شي. دا د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیلو دواړو لپاره یو اخلاقي او ستراتیژیک ناورین دی.
د امریکا حکومت د پنځشنبې په ورځ د غزې په ساحل کې د یو بندر د جوړولو د کار د بشپړېدو خبر ورکړی دی. دا بندر به فلسطینی ملکیانو ته د اړینو بشري مرستو پر رسولو کې کومک وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خوږی په څرګندولو سره وایي چې اوس مهال په یاد ولایت کې د ګوزان څاڅکي هر ماشوم ته کور په کور رسیږي او کورنۍ هم د عامه په حویله کبله خپل له 15 کالو کم عمر ماشومان واکسینوي. دوی هیله مند شي چې د ګوزان واکسین کمپاینونه هم داسې دوام پیدا کړي ترڅو د نا علاج مرض د تل لپاره په افغانستان کې محو شي. نورحال د مریم صافی پر رپورت کوي.
د میدان وردګو په ولایت کې اوس د ګوزان ضد واکسین کور په کور تطبیق کیږي او خلک لدی خوښ دي چې واکسیناتوران دي دوی تر کورونو ورځي او هر ماشوم ته واکسین ورکوي. دلته خلک وایي د ګوزان ناروغي په اړه اوس پوښیوي دي او کوښښ کوي چې ټول ماشومان واکسین کړي. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو سیف الله زهین له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې د پولیو کارکونکو د دوی د کورونو د دروازو شاته راځي او ماشومان یې واکسینوي او خلک هم په پوره لیوالتیا سره خپل ماشومان واکسینوي. زهین هیله مندي ښایي چې کمپاینونه همداسې په ښه شکل سره دوام پیدا کړي ترڅو ګلالي ماشومان له دې وحشي وایروس څخه خوندي پاتې شي.
د واکسین کارکونکو څخه ډېر خوشاله یم، ډېره مننه درکو چې راځي کور په کور ګرځي او زموږ ماشومان ته د واکسین تطبیق ترسره کوي. خوشبختانه د واکسین تطبیق برخه کې مثبت بدلون راغلی دی. د خلکو ته هم په هوای ترسره شوی دی. په خبر پرتله خلک فره لیوالتیا سره خپل ماشومان واکسینوي. هیله امید لري چې راتلونکي هم داسې کمپاینونه دوام ولري ترڅو زموږ ټولنه ګلالي ماشومان د پولیو ګوزان په څیر ناروغۍ څخه په امن کې وي.
د دې ترڅنګ د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی حبیب الله هم له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې فعلاً په میدان وردګ ولایت کې د پولیو واکسین پروسه په منظم ډول سره روانه ده او خلک هم په منظم ډول سره خپل ماشومان واکسینوي.
فعلاً میدان وردګ ولایت د بوتل سوالي کې د پولیو واکسین د تطبیق پروسه په منظم ډول مخترونه ده او خلکو ټول ماشومان په منظم ډول واکسین کړی دی او واکسین کوي او خلک دې ته خوشحالي څرګندوي چې ماشومان یې واکسین شي. نو ان شاء الله دا ځای بنې چې غلطه د پولیو د واکسین نه ماشومان محروم وي.
د دې ترڅنګ په میدان وردګ ولایت کې د کتلوي مافیات ولایتي مسؤل ډاکټر صاحب الدین امرخیل هم له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې یاد ولایت کې د ګوزان واکسین کمپاینونه په بریالي توګه ترسره کیږي او د ګوزان په ورستي ترسره شوی کمپاین کې هم په لوړ شمیر ماشومان واکسین شول او په ډیره کمه کچه ماشومان د غیر حاضری له کبله له واکسین څخه پاتې شول.
په دې ولایت کې په دې د کومه پیمانه شاید په مجموع کې سل یا سل شل نفره له واکسینه په مختلفو دلایلو یا به بيخي په کور کې نه و یا کېدای شي یو نیم غیر حاضر وي.
د واکسین په وروستیو کمپاینونو کې هغه ماشومان چې په لرو پرتو سیمو کې او یا د نورو عواملو له کبله له واکسین پاتې کیږي، له کمپاین وروسته هم رضاکاران ورځي او دوی تعقیب کوي تر څو واکسین شي. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، میدان وردګ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.